آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمون اوریدونکو السلام علیکم زنه شب آشنایم دومه پختو خبرونه اوریدو تم هر کلی ویم پر روانه خبرونه که به ده خبرونه سرتیکی پوره خبرونه او رپورتونه واوری لمره ده مهم خبرونه سرتیکی اوری
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي د انتخاباتو د لمړني چارو د ترسره کولو لپاره یې بودیجه ترلاسه کړې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي په اداري فساد کې د لاس لرلو په باره کې تحقیقات د هغه د کورنۍ د بدنامۍ لپاره کیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس تیلرسن بیرته قطر ته تللی
د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر اشتاین مایر نن د یو نایلان شوي سفر په ترڅ کې افغانستان ته سفر کړی د افغانستان د مالی وزارت د نړیوال بانک سره د وړیا مرستو تړون لاسلیک کړی په هکله یې مرکه لرو د سویډن د موسیقي او ارکسټر هڅه کوي چې په هغه هیواد کې پناه غوښتونکو ته هم په خپل ارکسټر کې د ګډون فرصت برابر کړي قدرمن اوریدونکو دا او نور نړیوال او سیمه ییز رپورټونه وروسته خبریږي اوس درته اشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم د جرمنی جمهور رئیس فرانک والټر شتاینمایر د خپل میرمن سره یو ځای افغانستان ته تللی د هغوی د سفر په حق له مخکې څه نه وویل شوی د جرمنی جمهور رئیس د بلخ په ولایت کې د جرمنی پوځیانو سره هم کتلی دي د ارګ یو ویاند امریکا غږ ته وویل چې د ښاغلي شتاینمایر د سفر د هدف په حق له مطبوعاتو ته معلومات ورکوي جرمنی د قاطع ملاتړ په ماموریت کې شاوخوا 980 عسکر لري چې زیات شمېر یې په مزار شریف کې دېره دي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي د راتلونکو ټاکنو د لمړنیو چارو د ترسره کولو لپاره یې بودیجه ترلاسه کړې ده او په لومړي پړاو کې یې د رای ورکولو د مرکزونو پر ارزونې کار پیل کړی دی تفصیل د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر په راپور کې اوري
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماج امریکا غتول چې دغه کمیسون شاو خوازر تنه موقت کارکونکو جذب کړي او راتلونکي اونۍ کې به ورته له نوې ټکنالوژي سره د بلدتیا لپاره روزنیز ورکشاپونه پیل کړي ښاغلي وریماج وویل د نوې ټکنالوژۍ وسایل چې د رای ورکولو د مرکزونو په ارزونه کې ورته اړتیا ده راتلونکي اونۍ به کمیسون ته راورسیږي په دې برخه کې قرارداد شوی دی د دغو وسایلو له رسیدو وروسته ټاکل شوی چې موقتو کارکوونکو ته روزنه ورکړل شي او له روزنې وروسته به د رای ورکولو د مرکزونو د ارزونې او متوازن کولو په برخه کې خپل کار پیل کړي د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس زیاته کړه چې له 2015 کال وروسته د رای ورکولو د مرکزونو په اړه ارزونه نه ده شوې او د دغو مرکزونو ارزونه چې د ټاکنو د کمیسون په لومړی توبونو کې ځای لري په ترڅ کې به یې هغه مرکزونه چې د خلکو په شخصي کورونو کې وو د دولت عامه ملکیتونو لکه ښوونځي مدرسې جوماتونه تکیخانې او کلینیکونو ته ولیږدول شي
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي په اداري فساد کې د لاس لرلو په باره کې تحقیقات د هغه د کورنۍ د غړو د بدنامۍ لپاره کیږي ښاغلی شریف د څرګندونې د خپل حکومت د کابینې د غړو سره د اضطراري غونډې نه وروسته کړې دي د پاکستان ستر محکمې د تحقیقاتو یو ګډ ټیم ته دنده ورکړې چې د نواز شریف د لور مریم شریف او نورو ماشومانو د هغه مال او دولت په باره کې تحقیقات وکړي چې هغوی یې په بهرنیو هیوادونو کې لري د تحقیقاتو ګډ ټیم چې پوځي استخبارات هم پکې برخه لري د همدې تیرې دوشنبې په ورځ خپل راپور سترې محکمې ته تسلیم کړ د راپور نو وروسته ځینو کسانو د صدر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کوله د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو تروریستي حمله کې د یو منصبدار په ګډون څلور پولیس وژل شوی دي د بلوچستان د ایالتي حکومت یو ویان وایي دغه پولیس په ښار کې په ګزمه بختول چې وسلوالو پرې ډزې وکړلې او د پولیسو د منصبدار مبارک شاه په ګډون څلور پولیس په ډزو کې ووژل شول برید کوونکي د برید نه وروسته تښتېدلې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس تیلرسن بیرته قطر ته تللی چې دغه هیواد له امیر شیخ بن محمد ال ثانی سره د قطر عربستان مصر متحده عربي اماراتو او بحرین ترمنځ روانه ډیپلوماتیکه لانجه هواره کړي د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
د امریکا د بهرنوی چارو وزیر په سعودي عربستان کې له چارواکو سره تر ملاقات وروسته دوحا ته د بیرته تللو پریکړه وکړه. ویل سوي چې دغه جکپوړی امریکایي ډیپلومات به له قطري چارواکو سره سیمې ته د خپل سفر د پرمختګونو پر نتیجو یوې موافقې ته ورسیږي. امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې او له ترهګرو څخه د مالي ملاتړ د ختمولو لپاره له قطر سره یو تفاهم لیک امضا کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوی ورځې مخکې په دوحا کې له خپل قطري سیال سره د لیدنې پر مهال ټینګار کړی چې امریکا به ترهګري له منځه یوسي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. اسرائیل او فلسطین د اوبو د شریکولو لپاره موافقه وکړه. دا موافقه د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د خاص استازي جیسن گرینبالټ په منځګړتوب شوې. د موافقې له مخې اسرائیل هر کال په فلسطین 8.5 متر مکعبه اوبه په ارزانه بیه پلوري. په دې اوبو سره به په فلسطین کې خلک د غټ کړاو نه بچ شي، ځکه چې د اوړي په موسم کې هغوی د اوبو د سخت کمبود سره مخ وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د باسټیل دی په نامه د فرانسې د ملي ورځې د لمانځلو لپاره پاریس ته تللی. په پام کې ده چې جمهور رئیس ټرمپ او فرانسوي سیالې ایمانیول ماکرون به تر هغرې ضد مبارزې په هکله هم خبرې وکړي. او وروستی خبر ده چې په روسیه کې محکمې هغه کس ته چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یو سیاسي مخالف ګوند مشر بوریس نمیتسوف په وژلو کې لاس درلود د 10 کلونو بند تیرولو په سزا محکوم کړ. محکمې دغه پریکړه نن د پنجشنبه په ورځ کړې ده. قاتل زاور دادوف نومیږي چې د چچنیا پخوانی عسکر دی. دولتي څارنوانو ویلي دي چې دادوف 55 کلن بوریس نمیتسوف په 2015 کال کې په کرملین کې وژلی.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. دای هم لمړی رپورت. د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر اشتاین مایر نن د یو نایلان شوي سفر په ترڅ کې افغانستان ته تللی. ښاغلی اشتاین مایر په کابل کې د جمهور رئیس غنی او اجرایه رئیس سره د خبرو نه مخکې نن سهار مزار شریف ته تللی او اولته د میشو جرمني سرتیرو سره هم لیده کاته کړي. په دې اړه په موقعې له کابل د خبریال لیمین یازی رالیږلی رپورټ ته.
د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر اشتاین مایر نن د پنجشنبه په ورځ افغانستان ته د مخه د یو نه اعلان شوي سفر په ترڅ کې لومړی له خپلې میرمنې سره د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته لاړ او بیا له هغه ځایه کابل ته راغی. ښاغلی اشتاین مایر غرمه مهال په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالعبدالله سره په جلا جلا توګه وکتل او د دواړو هیوادونو په اړیکو او هر اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینه پال امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی اشتاین مایر د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په سمبالښت کې د خپل هیواد د ونډې یادونه وکړه او د دغسې مرستو په دوام یې ټینګار وکړ. د ارګ څخه په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې جمهور رئیس غنی د افغانستان کاني زیرمې د هیواد په اقتصادي وده کې مهمې وبللې او په ځانګړي ډول یې په جنوبي ولایتونو کې د لیتیم کانونو ته په اشاره وویل. د هیواد د ځمکې لاندې زیرمې سم مدیریت غواړي او د هلمند ولایت د لیتیم کیفیت ډیر لوړ دی چې د موټرو جوړولو په صنعت کې ورنه سمه استفاده کیدی شي. دا بیان وایي چې جمهور رئیس غنی په دې کتنه کې جرمني پانګوالو ته وړاندیز کړی چې د هلمند ولایت د لیتیمو د کان څخه د موټرو په صنعت کې کار واخلي. د ارګ د بیان له مخې د جرمني جمهور رئیس وویل هیواد په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوي او په بیلابیلو برخو کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دی او زیاته کړه چې په دې بغور وکړي چې د جرمني د موټرو جوړولو کمپنۍ د لیتیم کانونو څخه د استفادې په برخه کې له افغانستان سره څنګه همکاري کولی شي. د افغانستان اجرایه ریاست هم وایي چې جمهور رئیس اشتاین مایر نن له غرمې وړاندې د اجرایه رئیس عبدالعبدالله سره کتلي او د دواړو هیوادونو په اړیکو یې خبرې کړې دي. یو شمیر سیاسي کارپوهان په افغانستان کې په تیرو 10 کلونو کې د جرمني هیواد ونډه مهمه ګڼي. د سیاسي چارو یو کارپوه کاکوجا نیازی چې د اوږدې مودې لپاره په جرمني کې ژوند کړی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې جرمنی په وروستیو کلونو کې افغانستان سره تر ډیره د زیربنا او ظرفیت جوړونې په برخه کې مرسته کړې ده. ښاغلی نیازی زیاته کړه، جرمنی د جی آی زیډ موسسې له لارې په افغانستان کې د حرفوي کسانو په روزلو کې ډیر کار کړی دی. په کابل کې د تیرې مې میاشتې د موټر بم د برید وروسته چې پکې جرمني سفارت ته خورا زیان رسیدلی، افغانستان ته د یو جرمني لوړ پوړي چارواکي لومړی سفر دی. جرمني د قاتل ملاتړ په ماموریت کې 970 سرتیری لري چې زیات شمېر د افغانستان د بلخ په ولایت کې دیره دي. له دې وړاندې ښاغلی شتاین مایر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په توګه هم افغانستان ته څو ځلې سفرونه کړي، خو دا د جرمني د جمهور رئیس په توګه افغانستان ته د ښاغلی شتاین مایر لومړی سفر دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن ناوړی. د افغانستان د مالی وزارت د نړیوال بانک سره د وړیا مرستو تړون لاسلیک کړ. دا چې د نړیوال بانک د دې مرستې هدف څه دی او په کومو برخو کې به ولګول شي، د مالی وزارت د اماریکو رئیس اویان اجمل عبدالرحیم زی آشنا رادیو سره په مرکه کې لومړی د همدې پوښتنې ځواب ویلې.
تاسو په جریان کې چې موږ د نړیوال بانک سره د 320 میلیونه ډالرو وړیا مرستې تړون لاسلیک کړ. دغه پیسې د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د بیا رغونې صندوق یا ARDF لخوا د افغانستان ملي بودیجې له لارې په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه د اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې او په کلیو بانډو کې د افغانستان خلکو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره په مصرف رسول کېږي.
بله، هدف د دې مرستو مشخص دی چې په کومو برخو کې به دا مصرفېږي؟
د خلکو د لومړیتوبونو پر اساس، مثلا په بېلابېلو ولایتونو کې د سیټیزن چارټر یا د ملي پیوستون پروګرام د چې په کلیو بانډو کې کار کوي، د تواسته نورې هغه ملي پروژې او برنامې چې مستقیما تاثیرات د افغانستان خلکو باندې وي او د افغانستان د خلکو لومړیتوبونو پر اساس وي، که هغه د سړکونو موضوع ده، که هغه د زیربنا مسله ده یا د تواسته نور مسایل، ولې د خلکو د اړتیاو یا د لومړیتوبونو پر اساس.
دا لومړیتوبونه به د خلکو یا د ولسونو څوک ټاکي؟
تاسو به تر معلومه نه کله چې د افغانستان ملي بودیجه جوړیږي، د افغانستان د ملي بودیجه یو اصل یا یو ویژگی یا یو خصوصیت دا ده چې د خلکو لومړیتوبونو ته توجه کیږي. یعنی موږ چې هر پروګرام یا هر برنامه په ملي بودیجه کې شامل او مخکې له دې چې هغه مربوطه ادارې سره ومنو په بودیجه کې شامل کړو، د هغوی څخه دا تحلیل غواړو چې دغه پروژې یا دغه برنامې د پلی کېدو په نتیجه کې د افغانستان د خلکو په ژوند کې څه کېږي، کارموندنې برخه کې کوم تاثیرات لري، مثلا د زراعت په برخه کې یا د کلیو بانډو کې د سړکونو، مکتب او کلینیک، پر دغو مسایلو چې کله د پروګرام او برنامه موږ ته راوړي دغه مسایل موږ په پام کې نیسو، ځکه چې کېدلی شي زموږ اړتیاوې یا د افغانستان خلکو اړتیاوې زیات وي او لیبل مقابل زموږ امکانات محدود دي. نو د محدود امکاناتو څخه موږ هڅه کوو چې ارزانه استفاده وشي.
ټول مرسته به د افغان حکومت په اختیار کې دوی به مستقیما مصرفي کنه د بهرنیانو په لاس به مصرفي؟
خوشبختانه دغه پیسې ټول د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف رسول کیږي. یو موضوع دویم، هغه مرسته چې د افغانستان د بیا رغونې صندوق یا ARDF له خوا د افغانستان سره مرسته کیږي، د دغه نشر یا طبیعت داسې ده چې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف رسول کیږي. دا چې دغه پیسې د ARDF یا د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې افغانستان سره مرسته کوي، نو له همدې امله په مجموعي شکل د افغانستان د ملي بودیجې له لارې لګول کیږي. او دا زموږ لپاره بهترینه خبره ځکه ده چې د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو په لومړیتوبونو باندې ډېر پوهیږي او دغه تحلیل یا دغه لیدلوری هم لري چې په کومو برخو کې ولګول شي تر څو د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري. او اوس مهال چې موږ د نړیوالې ټولنې سره نن سبا بحث لرو زمونږ یو شرط هم دی باندې دا ده چې مرستې باید تر ډېره حده پورې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې ترسره شي.
د مرستې د مؤثریت او شفافیت په اړه خلکو او مرستندوی ادارې ته څومره ډاډ ورکولی شي؟ دې برخې ته څومره جدي پام شته؟
موږ د افغانستان ملت ته د دغو پیسو د مؤثریت او مثمریت تر څنګ د شفافیت په برخه کې هم اطمینان ځکه ورکوو چې د افغانستان سره کومې مرستې چې نن ترسره کېږي سبا ترسره کېږي دا هغه د پرونی مرستو سره فرق لري. فرق په دې کې ده چې دلته مؤثریت او مثمریت ته اساسي توجه کېږي. هغه تعهد یا ژمنه چې موږ د نړیوالې ټولنې سره کوو تر څو هغه تعهد یا ژمنې ته د عمل جامه ور وانغوستل شي هېڅکله د مرستو دوام نه ترسره کېږي. او تر څنګ بیا موږ دا چې د افغانستان ملت سره بیا بالمقابل د نړیوالې ټولنې سره دا تعهد کړی یا دغه پروګرام زموږ د افغانستان تل لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو په تمه نه کینی، یعنی ورور موږ غواړو خودکفا افغانستان ولرو. له همدې امله د دغو پیسو د مصرف په مدیریت کې اساسي توجه ځکه کېږي تر څو دغه مرستې د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري او افغانستان د پرمختګ او یا د رفاه خواته متحرک کړي.
ډېره مننه عبدالرحیم صاحب. کورمودن
کورمودن خیر.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په خوست کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مسؤلین وایي چې له دغه توکو سره د مبارزې لپاره د ولسي با نفوذ مشرانو همکاري را جلب کړې ده. په خوست کې د کوکنارو کرکیله نه کېږي، خو د مسؤلینو په وینا د مذهبي او قومي مشرانو په همکارۍ به وکولی شي چې تر یوه حده د نشه یي توکو د کاروبار او استعمال مخنیوی وکړي. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لیږلی.
په خوست کې د مخدره موادو ضد کمپاین د مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې هم خلکو بدرګه کړ. په دې غونډه کې راټول شوي ولسي خلک او مسؤلین د دغو موادو د کاروبار او استعمال په زیان وغږېدل. د نادرشاکوټ ولسوالۍ د دې غونډې د ګډونوال قومي مشر سمین خان په وینا په سیمه کې مخدره مواد په ډېرې اسانۍ سره موندل کېږي او دا یې د ځوانانو د راتلونکي په مخ کې څرګند دښمن یاد کړ.
د نشه یي توکو کاروبار یا یې خرڅول او یا یې خپله استعمالول د ځوانانو دپاره تنها د خوست پر نه د ټول افغانستان ځوانانو دپاره په آینده کې ډېر د لوی د سر درد دی. هغه څوک چې نشه یي توکي خرڅوي یا یې کروي یا یې تجارت کوي د دې نه د مو دا غوښتنه ده چې دغه نولې بدرنګ بوټی نه د صرف نظر وکړي.
د مخدره موادو پر ضد عامه پوهاوی دی اونۍ په لړکې دي ښوونځي یو شمېر زده کوونکو نورو هغو ته د تمثیل په ژبه د نشه یي توکو له کښت استعمال او کاروبار څخه نفرت څرګند کړ. په خوست کې د کوکنارو کرکیله نه کېږي، خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې رئیس وایي چې له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت د نشه یي توکو قاچاق کېږي او د خرڅلاو بازار یې تود ساتلی دی.
د قانون تنفیذ په برخه کې موږ د ولسونو غواړو چې راشئ زموږ سره په دې برخه کې متحد شئ او د خپلو امنیتي ارګانونو سره چیرته چې کاچاغ کېږي چیرته چې تولید کېږي چیرته چې پروسیس کېږي اطلاع ورکړئ او خپلو امنیتي ارګانونو نه همکاري وغواړئ تر څو د کاچاغ برخه هم په خوز کې په تدریجي ډول کم او په نهایي ډول له منځه لاړه شي.
که څه هم کار ارقام نشته، خو د ځینو مخکینیو سرویګانو له مخې په خوست کې د نشه یي توکو آزاد کاروبار او خرڅلاو لسګونه زره ځوانانو ته د اعتیاد زمینه برابره کړې. په ګوربز ولسوالۍ کې د راټولېدنې ته بیا دیني عالمان وویل سربیره پر دې چې د نشه یي توکو کښت خرڅلاو او استعمال د اسلام له نظره حرام دي، په ټولنه کې د مختلف ډول ستونزو لامل ګرځي.
هر هغه شی چې نشه روري حرام دی، هر هغه شی چې وجود ته نقصان رسوي حرام دی. نشه یي مواد دا وجود ته نقصان رسوي، دین ته نقصان رسوي، الله حرام کړی دی، پیغمبر د خدای حرام کړی دی. نو دې وجنه باید موږ خپل باج او خپل ځینې دینه وسوځي.
د څېړونکو په وینا که څه هم د نشه یي توکو د قاچاق خرڅلاو او استعمال مخنیوی تر ډېره بریده له ستونزو خالي نه دی، خو په دې برخه کې د ولسي با نفوذه مشرانو او د معارف همکاري د پام وړ ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د د سویډن د موسیقي یو ارکستر هڅه کوي چې په هغه هیواد کې پناه غوښتونکو ته هم په خپل ارکستر کې د ګډون فرصت برابر کړي. د آل په نوم دغه ډریم سیستما سویډن ډریم ارکستر کوشش کوي چې د هنر په وسیله ماشومان په ټولنه کې ادغام کړي. په دې ډله کې اکثره ماشومان مخکې د موسیقي کومه آله نه و غږولې. پاموکي رپورټ ده.
د سیستما سویډن ډریم ارکستر وروستی پاپ کنسرت د سویډن په پلازمېنه سټوکهولم کې ترسره کړ. د دې کنسرت سیلانیان په سړک باندې خلک او خپله ګډونوال ماشومان وو.
موږ ډیر خوشحاله یو چې د یونیت سی آر او ار سیت ما سره مو دا کنسرت ترتیب کړو. په دې ارکسټر کې د ډیرو هیوادونو ګډونوال شامل دي، افغانستان، سوریا، ایریتریا، سویډن، البانیا، وینزویلا او نور. مهمه خبره دا ده چې زموږ د اجتماعي یووالي او پرمختګ لپاره موسیقي جوړه او په مینه یې غږوو.
ال سیستما یو انجیدا او پټوم سویډن کې د ماشومان او ځوانانو سره کار کوي. دوی په ګانبر کې د هغو کډوالو ماشومان سره کار کوي چې تازه سویډن ته راغلي دي. زموږه اداره د دې نوښت ملاتړ کوي، ځکه چې موږ په موسیقي باندې د اجتماعي یووالي د یوې وسیلې په توګه باور لرو.
فاطمه اتلس میاشتې مخکې له افغانستان څخه سویډن ته راغلې ده.
زما په هیواد کې ما مخکې هیڅ کله موسیقي نه غږولې. کله چې ما موسیقي غږولو باندې پیل وکړ، زما ژوند بدل شو. زه نه پوهېدم چې موسیقي به څومره پر ما اغیز وکړي. مونږ په یو ډله کې موسیقي غږو، یو ځای تمرین کوو او زده کړه کوو. مونږ د یوې کورنۍ په شان ګډ خوشاله یو.
د سویډن دغه ارکستر کډوالو ته د سویډنی ژبې په زده کړې کې هم مهم رول لوبولی دی. ښاغلی عمر خلیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس لخوا افغان روباتیک انجنیر ټیم ته د ویزې د ورکولو په بهیر کې د مداخله وروسته د غشپک کسیس ټیم نن له هرات نه کابل ته د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو لپاره ورسېد. د دې ټیم غړي وی چې د امریکا د جمهور رئیس په پریکړه ډیر خوشاله شوی او هیله لري چې د امریکا سفارت به ورته د ویزو ورکولو اسانتیاوي برابر کړي او دوی به وکړي شي چې نړیوال سیالیو کې د افغانستان په استازیتو برخه واخلي. په کابل کې زموږ همکار حکمت سروش د روبات جوړونکو د جنو د ټیم د خړ سره خبرې کړي او د راپور پرې لړل کړي.
د افغان روبرټ جوړون کنجونو د دې ټیم غړي د وځلې مخکې هم له هرات څخه کابل ته د امریکا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره راغلي. خو دا ځل د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا د امریکای حکومت ته دوی ته د ویزو د ورکولو په سپارښتنې ډاډه دي چې دا ځل به ویزه ترلاسه کړي. د امریکا جمهور رئیس د چهارشنبه په ورځ د افغان روبرټ جوړون کنجونو دغه ټیم ته د ویزو د ورکولو په بهیر کې شخصا مداخله وکړه او خپل حکومت ته سپارښتنه کړې چې دغه ټیم غړو ته ویزه ورکړي.
میخوایم اینجا بریم به خاطر رقابت کردن و یک رقابت بین 160 کشور جهان که تمام این 160 کشور اونجا اشتراک میکنه به خاطر اینکه ربات خور به نمایش بگذارن و امیدوارم که ربات ما مقام بیاره.
تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفارت د نامعلوم دلایلو له مخې دغه ټیم ته د ویزو لورکولو ډډه کړې و. د دې ټیم غړي وایي چې دغه پریکړې خوشحالي کړې وي.
همه ما خیلی ناامید بودیم، یعنی خیلی ناراحت بودیم از اینکه ما خیلی تلاش کرده بودیم تا تونستیم در راحت قرار بگیریم و بتونیم وارد سفارت بشیم و زمانی که برای ما ویزا ندادن ما همه ما مایوس شده بودیم از اینکه بین افغانستان و دیگه کشورها فرق گذاشته شد.
در انجونو در روبات جوړون که تیم غړي وایي په راتلونکي کې به نور روبوتونه هم جوړ کړي.
ما چند چیز دیگه در آینده می‌خوایم بسازیم، تنها این ساختار ما نبود. مثلا موتور می‌تونیم که بسازیم، می‌خوایم که بسازیم که پرواز کنه، چیزای مختلف می‌تونیم بسازیم. ما می‌خوایم که بسازیم.
د کابل اوسیدون کې په نړیوالو روبوټیکو سیالیو کې د افغان جنو پر ګډون خوښ دي.
د غیروبات کوم نغسه د دې کې باید دی اشتراک وکړي او عملاً دی خپل استعدادونه دنیاوالو ته وخی.
دا د افغانستان لپاره ویاړ بولو او دا د راتلونکي نسل لپاره هم یو لاسترانونه بولو، ځکه د دوی په لیدو سره ټول هغه کورنۍ چې د خصوصا د انجونو یا د ښځینه طبقې د تعلیم سره مشکل لري یا ستونزه لري، دا د هغوی لپاره یو پیغام ده.
د روبار جوړونکو افغان جنو دغه ټیم به د فرست ګلوبل په نوم په درې ورځنیو روباټیکو سیالیو کې برخه واخلي چې 155 هیوادونه پکې ګډون کوي. دغه سیالۍ د یکشنبه په ورځ په واشنگټن کې پیلېږي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
د جرمنی جمهور رئیس فرانک والټر شتاینمایر د خپل میرمن سره یوځای افغانستان ته تللی دی. د هغه د سفر په حق له مخکې څه نه وویل شوی. د جرمنی جمهور رئیس د بلخ ولایت کې د جرمنی پوځیانو سره هم کتلی دی. جرمنی د قاتل ملاتړ په ماموریت کې شاوخوا 900 عسکر لري چې زیات شمېر په مزار شریف کې پراته دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د راتلونکو ټاکنو لومړنیو چارو د ترسره کولو لپاره یې بودیجه ترلاسه کړې او په لومړي پړاو کې یې د رایې ورکولو د مرکزونو پر ارزونې کار پیل کړی دی. د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا د رئیس پر وینا د حکومت څخه د 3.2 میلیونه ډالرو د بودیجې د ترلاسه کولو وروسته دغه کمیسیون شاوخوا زر تنه موقتي کارکوونکي هم جذب کړي دي چې راتلونکي ونې به په ټاکنو کې د نوي ټکنالوژۍ د وسایلو سره د بلدتیا لپاره د روزنې ورکشاپ هم ورته جوړ کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي په اداري فساد کې د لاس لرلو په باره کې تحقیقات د هغوی د کورنۍ د غړو د بدنامۍ لپاره کیږي. هغه خپل حکومت د کابینې د غړو د اضطراري غونډې نه وروسته کړی دی. د پاکستان سرې محکمې د تحقیقاتو یو ګډ ټیم ته دنده ورکړې چې د نواز شریف د لور مریم شریف او نورو ماشومانو د هغه مال او دولت په باره کې تحقیقات وکړي چې هغوی په بهرنیو هیوادونو کې لري. د تحقیقاتو ګډ ټیم چې پوځي استخبارات هم پکې برخه لري د همدې تیرې دوشنبې په ورځ خپل راپور سترې محکمې ته تسلیم کړی دی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشي رویټرز خبری اجنس ته ویلي دی چې صدر اعظم نواز شریف ته په حقوقي، اخلاقي او سیاسي لحاظ دا نوره مناسبه نه ده چې د هیواد مشري په غاړه ولري. بل پلو د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو تورستي حمله کې د یو منصبدار په ګډون څلور پولیس وژل شوې دي. د بلوچستان د ایالتي حکومت یو ویان وایي دا پولیس په ښار کې په ګزمختول چې وسلوالو پرې ډزې وکړې دي او د پولیسو د منصبدار مبارک شاه په ګډون څلور پولیس یې په ډزو کې ووژل. برید کوونکي د برید نه وروسته د سیمې نه تښتېدلې دي. د امریکا د بهرنی چار وزیر ریکس ټیلرسن بیرته قطر ته تللی چې دغه هیواد له امیر شیخ بن حماد السانی سره د قطر، عربستان، مصر، متحده عربي اماراتو او بحرین ترمنځ روانه ډیپلوماتیکه لانجه هواره کړې. د امریکا د بهرنی چار وزیر په سعودي عربستان کې د چارواکو سره تر ملاقات وروسته دوحې ته د بیرته تللو پریکړه وکړه. ویل شوي چې دغه جګپوړي امریکایي ډیپلومات به له قطري چارواکو سره سیمې ته د خپل سفر د پرمختګونو پر نتیجو یو موافقې ته هم ورسیږي. اسرائیل او فلسطین د اوبو د شریکولو لپاره موافقه وکړه. دغه موافقه د منځني ختیځ لپاره د امریکا د خاص استازي جیسن گرینبالد په ملګرتوب شوی. د موافقې له مخې به اسرائیل هر کال په فلسطین 8.1 متره مکعبه اوبه په ارزانه بیه پلوري. په دې اوبو سره به په فلسطین کې خلک د غټ کړاو نه بچ شي، ځکه چې د اوړي په موسم کې هغوی د اوبو د سخت کمبود سره مخ وي. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي جیسن گرینبالد هیله ښودلی چې دا موافقه به د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د نورو جنجالونو په هکله پرمختګ ته هم لاره هواره کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د باسټل دی په نامه د فرانسې د ملي ورځې د لمانځلو لپاره پاریس ته تللی. په پام کې ده چې جمهور رئیس ټرمپ او فرانسوي سیالي ایمانوئل ماکرون د ترګري ضد په اړه هم خبرې وکړي. او روسي خبر ده چې په روسیه کې محکمې هغه کس چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یو سیاسي مخالف ګوند مشر بوریس نمیتسوف په وژلو کې لاس درلود د 40 کلونو بند تیرولو سزا ورکړه. محکمې دغه پریکړه نن د پنجشنبه په ورځ کړې ده. قاتل زاور دادوف نومیږي چې د چچنیا پخوانی عسکر دی. دولتي څارنوالانو ویلي دي چې دادوف 55 کلن بوریس نمیتسوف په 2015 کال کې په کریملین کې ووژه. ښاغلی نمیتسوف د یوکرین په شخړه کې د روسیې د نقش په هکله څېړنې کولې او په جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هر وخت انتقادونه هم کول. په همدې حال کې د ښاغلي نمیتسوف سیاسي ملګري انتقاد کوي چې دا کسان د دې دپاره په بند محکوم شول چې په قتل کې اصلي تورن کسان پیدا نه شي او د تحقیقاتو مخه ونیول شي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. په ټولن شبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا دمه.